آینده اشرا ناراضی د مشکلاتو جرایم سره بیا مخامخ یو. سلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوی باندې کې درته 15 دقیقې بس لرو خو ترغې وړاندې لاندې خبرونه. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې وزل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پانتونو دروازې د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنې شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي او یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټي له طالبانو غوښتي چې له دې اقدامه ډډه وکړي. ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه دغه اعلان کړی او ویلي چې دغه اقدامات به سمدستي پلي کړي. د ایټالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. دغه شخص 22 کلن دی چې الهام نومیږي او هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته روان و چې له رسېدو سره سم ونیول شو. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پیکینګ ویلي دي چې پیکینګ به له مسکو سره ستراتیژیکې همکاري پیاوړې کړي او دواړه خواوې به د په خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي دغه څرګندونه نن سه شنبه له خپل روسي سیال سره په کتنې کې کړې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسؤلینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلی دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی له هغه وخته چې طالبان په واک کې وه او که د تیر حکومت په مخالفت کې وه. د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سافر سره دی، همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پیل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لوستی دی، فکر کوي چې کوم مهم ټکی دی تاسو له نظره پکې شته؟
ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی. زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، په تیر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنې د اختر د مانځنه وروسته به دی خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلي، دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې، تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورزینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلات سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري، دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ زوریږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکړي خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې، اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډیر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر ته زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره مې کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې هم و، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لاره شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس لبی لري خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته نیک هیلې او خیر او خوشبم غواړم. الله دې زموږ استاذو ستونزې مشکلات او دغه کم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې خیلوري ته او خلورته ور وګرځي. زه به مختصره دا یو خبره وکم لکه څنګه چې استاذو ملما هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته، ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي. چې په دې لړ کې امیر المؤمنین ملا هبت الله اخندزاده او همدارس نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به. دا چې بېرته دا خبرې مشرانو ته رسیږي او که نه رسیږي طبعا ګوري به کسان به وي، خو یوه خبره ده چې وایي ویښکه ځان ویده واچوي نو څوک به راپاڅوي. نو سړی چې راپاڅوي نو ویده به راپاڅوي، له خوبه به راپورته کوي. یوازې په پیغامونو باندې څه نه کېږي، بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي چې سړی ګام پورته کی او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لګو امکاناتو باندې ډیر کارونه وی کړی دي. دا د قدر وړ دی موږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دی ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي. عادل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه به کار اخلي. نو هر چا ته د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده، دینی مسله ده. یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي، خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي، کله په اختریزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کېږي. باید له خلکو سره، له وطنوالو سره، له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري، او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي. دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي. نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي، خو
مننه صافیه صاحب، وروسته به په دې باندې غږیږو. اتمر صاحب، پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، عباس تانگزی صاحب، خبرې خپرې شولې. او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي، خو که د ده خبرې واورېدل شي، دی یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو. دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري. تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وي؟
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي، دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره، او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي. یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره. دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي، دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي. دا په معنا د بغاوت نه دی، دا په معنا د مخالفت نه دی، دا په معنا د انتقاد دی. او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي، ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي. زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب، بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي، خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي، خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
تمر صاحب هم دغه اوس ګورئ، زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله، خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې، په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي، هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي، او په دې معاصره حکومتوالۍ کې هم عامه خادمان دي. په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي، څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي. دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواوري دي، ولس ستونزې درک کړي. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ور ورسوي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بیل خبره دا او خبره دا زه په دې باندې خوشاله یم چې د عقل دغه یو سیستم یا دغه یو میکانیزم جوړ شو چې د عقل دغه شکایتونه واوري دل شي دا هم خبره ده. لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسو د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډیر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابې بیانې کېناستل دا ډیر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسو لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستئ تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګورې خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس ټیلیفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسو وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسیږي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتفر صاحب دام په دغه پیغام کې کنی، په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته دی رسیدل لپاره نشته. مثلا هم دا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لسته ای، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه، کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصله مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي، غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي، یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصیحت ورته وکیا، د یو پیغام په ذریعه باندې ته امکانات وي. خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم راپورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کېږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي، صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي، نو تر ګټې یې فساد ډېرېږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهره چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې، په مصر کې، په نورې دنیا کې. نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهره وکړي.
نو تاسو بل کوم لار صافه سره پیشنهاد وایي؟ تاسو نه، تاسو خپل رهبر ګورئ، نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه و پوښتي چې زلتانه دا پوښتم، هسې وخت نه دی. نو ولسته بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه ته نه کیږي، خو که یو حق غوښتنه ولري ولې پورته نه کی؟
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولی مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. موږ ته اصل په اسلام کې ادا ده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅکله نشي کېدلی. ناخوال شته، خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمنګا سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جمعات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه. خیر، ویبا ستونزې شته، لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر ملا صاحب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګ و سره په دې کې منو، خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د دې خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر دې ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه را رسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو.
دا بیا صحیح نه ده.
مننه کوو اغلی صافه صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبروم څه تبصره لري اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته، د پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره، خو دمګړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرونه داسې ښکاري. مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی، همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي، وسیله نه لري. یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ور باندې کیږي، یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي که نه؟ نور څه سیاسي اهداف تر خوا دي؟ او خپل په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ډول ورزوي، څنګه مراخصل شوی؟
متاسفانه ګوري، اول خو زه دې خبرې سره موافق نه یم، لکه چې زمون دوست ویلي چې امیر دې به هم دغه سی وي. ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ، اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي، او په نړۍ کې که تاسو وګورئ 200 نه ډېر هیوادونه دي، د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 د دې جمهوري هیوادونه دي، او دوی همدغسې انتخابات کوي، راګیري کوي، په مستقیمه توګه کمپاین کیږي، بیا خلک د دوی برنامې ګوري، بیا دوی ته رای ورکوي، بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسو فرانسه وګورئ، که تاسو انګلیس وګورئ، که تاسو امریکا وګورئ، که تاسو آلمان وګورئ، که دا ټول هیوادونه وګورئ، حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ، په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي، هم برنامې لري، هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه ده چې موږ په بندیخانه کې کینو، په سر باندې چادرونه واچوو، هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه، ته د آسمان نه راکته شوی، تا باندې وحی راغلی، زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبان نظام د کوم ځینه راوړی؟ که د زور له لارې نه یې راوړی خو بالکل صحیح ده، د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی، دغه حکومت هم دوی سره دی، لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړې. سیاسي برخه ده، ستاسو دغه سوال ته راشم. د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی، متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي، تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي، څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي، هغومره ټولنه ویښېږي، هوښیارېږي، خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي، نه آزادي بیان غواړي، نه انتخابات غواړي، نه د ښځو تعلیم غواړي، نه د ښځو مکتب غواړي. نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب ګرځي.
مننه کوم.
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم، خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم، او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي، د آیفون 14 15، خو دا خو بالاخره جوړول غواړي، تخنیک غواړي، کار غواړي، او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بالاخره په ټکنالوژۍ کې، په ساينس کې وده وکړي، او د نجونو د تعلیم په اړه هم کراته لنډ نظر ووایي، دوه دقیقې وخت لروي ونیمه.
اصل مسله دا ده چې موږ ته قرآن کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ، ټول قرآن ډېر ښایسته دی، خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه، د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولرئ، او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده، ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره، خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم، د هغه بيبي حفصې رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلي، لکه څنګه چې دې ته دا د دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کوي، دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه، امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده، ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا، نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده، دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا وخې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره، هغه عامه متل دی ترابی ترابی، دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی، دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو، هم انجینیرینګ ته لرو، په ټولو اړخونو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په نورو، په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو، او دا ضروري ده، بغیر له دې نه نه کېږي. لکه څنګه چې میلمه صاحب وویلې، ډرون دی، بلې ډرون دی، خو د دې ډرون په مخ مقابله کې باید څه یو څه ولري، دا خو نه کېږي چې ملک ته او هغه ماته راکړي.
مننه کوو،
د ټولو دا ډېر ضرور دی.
مننه کوو، متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې هم پکېدلی شي. په ناروې کې میشت دیني عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر، له دواړو مننه کوو. رابط
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه